دو بجی دی د ازادي رادیو روانه خبرونه ته ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره ستاسو هر کله کوم او ریشي افغان ولسمشر وای هیله مند چې پاکستان ته سفر د دواړو هوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکي. د کندهار د پنجوایي خلک په امریکا کې د هغه عسكر محاکمه غیر عادلانه بولی چې د دې ولسوالۍ شپاړستنې تیر کال وژلی وو. د امریکا یوې محکمې تیر ورځ اعلان وکړو چې دغه عسكر بیل تخفیف او قید شرطه د عمر قید سزا ورته ورکړي. په خبرونو کې راغلي دي چې د پاکستان د طالبانو تحریک چې پاکستانی طالبان هم بلل کیږي ویان دی وایي د وسلواله ډله به د اسلام آباد له حکومت سره خبرې اترې ونه کړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلې ده چې کیمیاوي وسلې په سوریه کې خلک وژلي او ټپیان کړي دي. لومړی به راشو د افغانستان خبرونو ته. ناجیه صافی وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي په راتلونکو انتخاباتو کې به له کوم مشخص کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. په کونړ کې نن لسګونو کسانو مظاهره وکړه او د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د نړیوالو پوهنتونونو د ټولنې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر حمید کرزی وایي چې د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو کې به له هیڅ کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. ښاغلی کرزی نن په یوه خبری غونډه کې وویل چې په دې انتخاباتو کې د یوازې د رای ورکولو حق لري.
د اساسي قانون په اساس زما حق دی افغان وګړي په صفت دادې چې څوک انتخاب کړم هغه د رای په اساس زما حق دی او هلته کولای شم چې کوم کا چې زما په نظر ښه دی هغه ته رای ورکړم.
د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي وویل چې خی عبدالرب رسول سیاف عبدالله او اشرف غنی احمدزی هم په دغو انتخاباتو کې احتمالي کاندیدان واوسي. ټاکل شوی په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 نیټه ترسره شي. په کونړ کې نن لسګونو کسانو د افغانستان د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیر شپې د ګډو عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیان ادعا کوي چې د شیګل په ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې د ځوانانو د سیمه ییزې شورا مرستیال وژل شوی او ورور یې نیول شوی. دوی وایي چې دا دواړه ورونه ملکی کسان دي خو بهرنیو یا افغان ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د نړیوالو پوهنتونونو له اتحادیې سره یو تړون لاسلیک کړ. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبیدالله عبید نن خبري لانو ته وویل چې د دې تړون له مخې د افغانستان یو لس پوهنتونونه د دې شورا غړي شول. ښاغلی عبید وویل چې د دې تړون هدف د علمي مواردو شریکول او په اړه د افغانستان او نړۍ د پوهنتونونو ترمنځ ګډه څېړنه بلل کیږي. دا و د افغانستان اړوند مهم کورنی خبرونه. بهرنی خبرونه لاجمل ان ناوړی.
د پاکستان د طالبانو د تحریک یا پاکستانی طالبانو ویاند وایي دا وسلواله ډله به د اسلام آباد له حکومت سره خبرې اترې ونه کړي. شاهد الله شاهد د ازادي رادیو مشال څانګې ته د شنبې په ورځ په ټلیفون وویل چې ډله یې د صدراعظم نواز شریف لخوا د سولې د خبرو اترو وړاندیز نه مني. شاهد د پاکستان په صدراعظم تور ولګاوه چې ګواښ یې کړی که چیرې طالبان خبرو ته چمتو نه شي نو له زوره به کار واخلي. شاهد همداراز د طالبانو یو بل مهم قومندان عصمت الله ماویه له دې کبله غندلی چې د صدراعظم نواز شریف لخوا یې د د خبرو اترو د وړاندیز هرکلی کړی. د دوشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم نواز شریف خبرداری ورکړ چې تروریزم د پاکستان بقا ته ګواښ پیښ کړی. سره له دې هم نوموړي وویل چې دوی له ټولو هغه عناصرو سره خبرو اترو ته چمتو دي چې د ده په وینا یې له بده مرغه د بنسټپالنې لاره خپله کړې ده. په عین حال کې د پاکستان پولیس وایي لږ تر لږه 15 تنه په پنجاب کې د دوو مذهبي سیاسي ډلو د نښتې پر مهال ووژل شول. پولیسو څرګنده کړه چې د سنی سخت دریزي اهل سنه والجماعه ګوند او د شیعه ډلې وحدت المسلمین غړو د بکر په ښار کې د جمعې په ورځ پر یو بل ډزې وکړې. د پولیسو په وینا درې تنه ځای پر ځای ووژل شول او دوه نور چې کله روغتون ته لېږدېدل سا یې وخته. رپورټونه وایي چې نښته وروسته تر دې وشوه چې د اهل سنه والجماعه ډلې د وحدت المسلمین ډله تورنه کړه چې د دوی یو غړی یې وژلی. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته د تروریزم ضد جګړې کې د واشنگتن د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی. رپورټونه وایي کیری د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د جمعې په ورځ په ټلیفون کې د امریکا پر مشرۍ د تروریزم ضد جګړه او سیمه ییزو امنیتي مسلو خبرې وکړې. د پاکستان خبری رسنۍ وایي جان کیری او شریف د غراس په کشمیر کې د پاکستان او هند روان تاوتریخوالي په اړه هم بحث وکړ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلې ده چې کیمیاوي وسلې په سوریه کې خلک وژلي او ټپیان کړي دي. د ایران خبري اژانسونو د شنبې په ورځ د روحانی له خبره ویلي دي چې تهران د کیمیاوي وسلو کارول په کلکه غندي. روحانی دا نه دي ویلي چې کیمیاوي وسلې څوک کاروي، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي که چیرې دا ډول بریدونه ثابت شي د سوریې وسلوال یقین به یې مسؤل وي. ایران د سوریې د حکومت لوی متحد دی. د سوریې د اپوزیسیون سرچینو اټکل کړی چې دمشق ته نږدې د چهارشنبې په ورځ په بریدونو کې چې د ګازو برید ګڼل شوی له 500 څخه تر 1400 پورې کسان وژل شوي. دوی د دې برید پراپر حکومت اچوي. حکومت د کیمیاوي وسلو کارول رد کړي دي. لبل خوا د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالاتو یو شمیر سمندري ځواکونه او مهمات سره منظم کړي څو پر سوریې د پوځي برید د پریکړې پر مهال چمتو اوسي. چک هاګل زیاته کړه ولسمشر اوباما له دفاع وزارت غوښتي چې پوځي طرحې ته چمتو شي او د همدې لپاره د ځواکونو د ځای پر ځای کولو اړتیا شته. هیګل د امریکا د دغو پوځي هڅو په اړه نور توضیحات ورنه کړل، خو وی ویل واشنگتن لا هم دا څېړي چې په وروستیو کې د سوریې حکومت پر خلکو له کیمیاوي وسلې کار اخیستی که نه. ولسمشر اوباما ویلي که چیرې کیمیاوي وسله په سوریې کې کارول شوي وي نو دا د خواشینۍ خبره ده او لویه پیښه ده. اوباما وایي که ثابته شي چې د سوریې حکومت له کیمیاوي وسلو کار اخیستی، بیا به دې مسلې ته د امریکا پاملرنه ډېره زیاته شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په لبنان کې د دوو موټری بمی چاودنو غندنه کړې ده. په دې دوو چاودنو کې لږ تر لږه 240 ووژل شول او په سلګونو نور ټپیان شول. د امنیت شورا په دې اړه یوه اعلامیه په غوڅ اکثریت تصویب کړه. په دې اعلامیه کې ویل شوي ده چې د امنیت شورا د لبنان د ترابلس سنی میشتي ښار په لمن کې د دوو جماعتونو مخې ته د جمعې د ورځې تروریستي برید محکوموي. په اعلامیه کې د لبنان له خلکو غوښتل شوي چې د دې هیواد د بې ثباته کولو د هڅو په وړاندې خپل ملي وحدت وساتي. د امنیت شورا اعلامیه همداراز له لبنانیانو غوښتي چې د سوریې په شخړو کې لاسوهنه ونه کړي. په ترابلس کې چاودنې یوه اونۍ وروسته تر دې وشوې چې بیروت په جنوب کې چې د حزبالله ډلې مرکز دی چاودنه وشوه. او د مصر د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو په ټولې قاهرې کې خواره واره اعتراضونه وکړل. زرګونه اعتراض کوونکو د خپلو سیمو په ګاون کې له جوماتونو د باندې او د قاهرې د وړو سړکونو په اوږدو کې د پوځ پر ضد شعارونه ورکول. دوی په لویو واټونو او سړکونو کې له غونډو ډډه کوله ځکه هلته لا د مخه د حکومت امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. د جمعې د ورځې اعتراضونه داسې ښکارېدل لکه چې اخوان المسلمین پر انتقالي حکومت باندې فشار ته دوام ورکوي. دا و خبرونه.
ازادي راډیو اوري چې هر ورځ د سهار لو بجو د مخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1290 او اف ام 3.5 باندې خبرونه لري. پرونه خبرونه کې اوري افغان ولسمشر وایي هیله مند دی چې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکړي. د کندهار د پنجوایي خلک په امریکا کې د هغه عسکر محاکمه غیر عادلانه بولي چې د دې ولسوالۍ شپاړس تنه یې تیر کال وژلي وو.
زه دا وایم چې دا وختي لا باید اعدام سوی وای، خو اوس هم ډېر وخت باید اوس هم اعدام سوی پاته نه سي.
ولې له بلوچستانه د ورکو بلوڅو مړي اوس د پاکستان په کراچۍ ښار کې موندل کیږي؟ په دې اړه مو یو کارپو پوښتلی. د ځوانانو پروګرام تاندې څانګې کې په پوهنتون کې د کریډټ د سیستم په اړه معلومات اوري. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي هیله مند دی چې پاکستان ته سفر د دواړو هیوادونو د امنیت لپاره نتیجه ورکړي، خو نوموړي ویلي چې دغه هیواد ته پخوانیو سفرونو مطلوبه نتایج نه درلودل چې یو علت هم په پا پاکستان کې ځینې پالیسۍ وي. ټاکل شوی افغان ولسمشر حامد کرزی د دوشنبې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړي. ښاغلی کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې موضوع شامل ده چې د سیمې له امنیت سره تړلې ده. مسعود میوند او په دې اړه نور جزئیات.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې پاکستان تر خپل سفر د لاسته راوړنو په اړه ډاډمن نه دی خو هیله ورته لري. ټاکل شوی ولسمشر حامد کرزی د پاکستان د نوي صدر اعظم نواز شریف رسمي بلنه د راتلونکي دوشنبې په ورځ دغه هیواد ته سفر پیل کړي. ښاغلي کرزی د شنبې په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې پاکستان ته په دې هیله دا سفر کوي چې په افغانستان او پاکستان کې د امنیت لپاره نتیجه ورکړي.
هیله لرم چې زما دا سفر به د سیمې پاکستان او افغانستان د امنیت او ترهګرۍ سره د یوې کامیاب مبارزې لپاره نتیجه ورکړي. په همدې هیله پاکستان ته سفر کوم. خدای دې وکړي چې افغان او پاکستاني ملتونو ته دغه سفر ښه پیغامونه ولري. هیله لرم هغه حقیقت چې په دواړو هیوادونو کې جریان لري په درک سره دا ځل نتیجې ته ورسیږو. هیله لرم په هیڅ ډول باور نه لرم.
نوموړي پاکستان ته خپلو پخوانیو سفرونو ته په اشاره وویل چې د سولې امنیت او ترهګرۍ سره د مبارزې په برخو کې اصلي هدف ته پکښ نه دی رسېدلی. نوموړي علت په پاکستان کې ځینې پالیسۍ او محدودیتونه وبلل. د ښاغلي کرزي په خبره دا ځل بیا هم پاکستان تر سفر د اجنډا په سر کې د افغانستان د سولې او امن موضوع ده چې د پاکستان د نوي حکومت له مسؤلینو سره به خبرې پر کوي. ټاکل شوې د دوشنبې په ورځ په دې سفر کې د سولې عالي شورا یو پلاوی هم له ولسمشر حامد کرزي سره ملګری واوسي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې په دې سفر کې به د پاکستان له حکومت وغوښتل شي چې طالبان د افغانستان د سولې لعلي شورا سره خبرو ته حاضر کړي. د دې شورا ویار مولوی شهزاده شاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې سفر کې به د ملا برادر په ګډون د طالب زندانیانو د خوشی کېدو غوښتنه هم وسی.
بعضي هغه مشران طالبان بندیان چې خصوصا په پاکستان کې بندیان دي، زموږ غوښتنه دا ده چې د سولې او د مذاکراتو په خاطر باندې، د دې مسلې د صورت په خاطر باندې هغه باندې غور وشي او دا بندیان را خوشی کړي شي. د مولا برادر نوم بمپاری کی او سنمونه بنور میچ دا وی یادول شاید قبل از وختي.
خو د سیاسي چارو په هان هم د ولسمشر کرزی په چیر دغه سفر ته ډیر هیلنه لري او په خبره پاکستان به هغه طالب بندیان خپل زندانونو آزاد نه کړي چې د افغانستان د سولې له بهر سره مرسته وکولای شي. که څه هم د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف خپل ورستي ویناو کې افغانستان سره د شو اړیکو ژمنه کړې، خو تر دمه کې نور پاکستانی چارواکو هم دغه ډول ژمنې کړې وې. افغان دولت پر پاکستان تور لګوي چې په خپل خاوره کې وسلوال مخالفین روزي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته رالیږي. خو دا به ورسته معلومه شي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره رښتینې همکاري کوي او که د پخوانیو حکومتونو په څیر یوازې بیا هم ژمنې.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د کندهار د پنجوایی د شپاړس وژل شوو ملکیانو کورنۍ او د دغه ولایت اوسیدونکي د رابرت بیلز محاکمه عادلانه نه بولي. د خلکو په وینا محکمې باید د شپاړس ملکی افغانانو دغه قاتل ته د اعدام سزا ورکړې وي. امریکایي رابرت بیلز چې تیر کال شپاړس ملکی افغانان په قتل رسولي وو، د واشنگتن ایالت یوې پوځي محکمې کې تر بحث وروسته ورته بې له تخفیف او قید و شرطه د عمر قید سزا واورول شوه، خو د کندهار خلک دا سلا غیر عادلانه بولی. محمد صادق رختینه له کندهار ریپورت لري.
هغه امریکایي عسكر چې تیر کال د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې شپاړس ملکیان ووژل، تیر ورځ محاکمه او د بخښنې او تخفیف پرته په عمر قید محکوم شو. خو د ووژل سو شپاړس ملکی افغانانو د کورنۍ غړي د محکمې دغه حکم عادلانه نه بولی او وایي چې قاتل ته باید د اعدام سزا ورکول شوی وای. حاجی سی جان او حاجی عبدالباقی چی په دغه حمله کې د کورونیو لس غړي مړه او ټپیان سوي ازادي رادیو ته وویل چې د دوی سره ظلم سوي او امریکایي د عدالت نه دی.
موږ غواړو چې دغه امریکایي په سزا ورسیږي. موږ سره ډېر ظلم سوي. دوی اوس موږ سوای چې موږ به رسما بندي کو. بندي موږ په دار نه وي. موږ د داسې محکمه غواړو د اعدام غواړو. کچی داسې چې موږ رسما دې بندي کړي افغانستان ته راوست. دا وایي ته خبرې کړه زه چم په نن سات نشي درسوي. شپیچ پروز په خو بیل یو ګړی د زړه ولا کوی سار زو ورن ګر په ویډ راغ سار چورن د زرو کال ور را مې په دغه کې د خچی کوته نن او ته په مر مې وشت د زرو کال کورونا له چورن څخه پاک بل سر وشت دی په هغه خونه کې پروت و. د ماما زوی د سر کونی مې نه و، د ورو د سر کونی مې نه و. دوه ځله نو چا سر کې لکه ما سچوس
افغانۍ بلاتس په امریکا کې داسې جنایت وکړي لکه اوس چې د امریکایي امریکایانو کړی دی. یعنی دغه امریکایي به مومن صاحب بیا موږ ته په لاس راکړي، دا به موږ بیا په افغانستان ته بېرته د خپل افغانۍ موږ راورسو، خو نسو راورسولی.
په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکي هم د شپاړسو ملکي افغانانو دغه وژونکي ته د عمري بند سزا عادلانه نه بولي. د خلکو په وینا محکمې باید د شپاړسو ملکي افغانانو دغه قاتل ته د اعدام سزا ورکړې وای.
زما نوم بسم الله دی. د اعدام سزا ورکول سي په بدی عمر قید باندې موږ غاړه نه باسو. موږ د کرزي صاحب او د تور لوړو چارواکو صدا غوښتنه لرو.
محمد قاسم دی د کندهار ښار اوسېدم. زما دا غوښتنه ده چې باید دا اعدام سوی وای. او هغه یو نفر چې څلور کسه نور خارجان وژلي وه، پر هغه دستي د اعدام حکم راووتی افغان وو. او دا دیش پاڑس کا سمڑ کو پر دی دے دام حکم نہ راوتے او ډیر وخت مو واست یاد وس امریکا کی نہ زدا وای م چدا وخت لا بای دام سوی وای خو سم ډیر وخت واست باید وسم می دام سی پات نه سو باید د ټول خلکو د ټول کندار د افغانستان د خلکو په مخ کې دان.
رابرټ بیلز محکمې ته د شپاړسو ملکیانو پر وژنه بخښنه غوښتي او ویلي دي چې دا حمله د نشې په حالت کې تر سره کړی ده.
د سرنمانانو په وینا رابرټ بیل سغه مهال چې په کندهار کې ملکیان په دوه جلا پیښو کې په قتل ورسول، په دې ښه پوهېده چې څه ډول کار ترسره کوي. رابرټ بیل چې څلوېښت کاله عمر لري، د تیر کال په مارچ میاشت کې په خپل جرم اعتراف وکړ سو د اعدام له حکمه بچ شي. د رابرټ بیل مدافع وکیلان وایي چې د شي رواني فشارونه د ده لخوا د ملکیانو په وژنو کې رول لرلی وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ازادي رادیو د انټرنیټ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او یا هم ازادي رادیو ډاٹ اور کې اوریدل شي مطالبه لستل شي. د همدې پاڼې د لارې د ازادي رادیو فیسبوک او ټویټر ته هم لاره موندل شي او خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریکول شي. په روانې خبرونه کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه مهیروي چې د خبرونه په دوهمې نیمایي کې خبريږي او هلته پکې د کریډټ د سیستم په اړه اوري چې په پوهنتونونو کې دا څه ډول یو سیستم دی. اوس پر شم له هلمند یو راپور ته. د هلمند ګریش کولسوالۍ اوسیدونکي د دې ولسوالۍ پر ټولنیزه شورا تور لګوي چې یو شمېر په فساد کې لاس لري او ټولې هغه مرستې خپل کورونو ته وړي چې مرستندوی ادارې د خلکو په نوم ورکوي. د ګریش کولسوال هم د خلکو دغه خبره پر ځای بولي او وایي په دې اړه جدي پلټنې روانې دي. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو خبریال معلومات راټول کړي.
که څه هم د ټولنیز شوراګانو جوړښت موخه د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو او رابطې ټینګښت دی، خو اکثر وخت په ټولنیز شوراګانو کې ټاکل شوي وکیلان د خلکو پر حقوقو او هغه مرستو ځان اچوي چې باید مستحقو کسانو ته ورسیږي. د ګریش کولسوالۍ اوسیدونکي د دوی د ټولنیز شورا پر یو شمېر وکیلانو تور پورې کوي چې ګواکې هغه مرستې خپلو کورونو ته وړي چې مرستندوی ادارې د دوی په واسطه غواړي مستحقو او مجبورو کورنیو ته ورسوي. خلکو په دې ادم خان کې د ګریش کولسوال ته شکایت وکړ چې وکیلان یې مرستې خپلو خپلوانو ته ورکوي او له محتاجه کورنیو سره مرسته نه کیږي.
هر یو خپل د کار دوی خپل راره خپل ور خپل دامن ګرد چې نوښته کړو موږ یو لږ ګرد دوی یو دا یو څه نه ولې د بدر مشه نه وسري ما ولې د سلور وکړ چې دامن یې وای پښکو دا پلان کوي دا پلان کوي دا په خپل ور نه تل مالت شو چې ته یې کول دوی خود به خود سره یو
دا یو د ګریش کولسوالۍ اوسیدونکو نه دي چې د خپل ټولنیز شورا څخه د غلا او فساد لامل سره ټکوي. څه مود وړاندې د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکو هم رسنیو ته شکایت وکړ چې هغه مرستې ټولي وکیلان خپل کورونو ته چې د طبي افاتونو لامل د نادلي ولسوالۍ له اړو کورنوي سره سیوي. په دې تور ځینې وکیلان څارنوالۍ ته هم معرفي سول. خو د ګریش کولسوال محمد فهیم موسازی وایي په دې اړه پلټنې پیل کړي دي او له دې ستونزې هم خبر دی. هغه وویل که چیرې وکیلان په دې تور متهم راووځي نو عدلي ادارو ته به معرفي کړي.
بل امکان لري چې یو تعداد هغه نه هغه کسان چې په شورا کې دي چې دوی به په اداري فساد کې لاس لري، همدارنګه دوی به په نورو غیر اقتصادي چارو کې لاس لري، خو موږ همیشه اهل زلي داري تر څو دا خلکو مخنیوی وکړو. اما دا هم ولې چې د ګریشو په مجموع کې د ګریشو ولسوالۍ ټولنیزې شورا د امنیت راوستلو لپاره د خلکو د دولت سره د ښه اړیکو رامنځته کولو لپاره
په دولتي ادارو کې فساد یو له غیرتونو څخه دی چې د خلکو او حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کړې ده. اوس د ګریش خلک د هغه نهاد څخه د فساد په خاطر شکایت کوي چې د دوی او حکومت ترمنځ د موجودې فاصلې د راکمولو په خاطر جوړ شوی دی. فساد ویل کېږي د دولتي مسؤلینو په څنګ کې خپله په کلیوالي جوړښتونو کې لکه شورا، جرګه او کمیس مجورو کې هم اوج ته رسېدلی دی، چې د کتونکو په خبره که چیرې جدي مخنیوی ونیسي امکان لري په یوه ټولنیز کلتور بدل سي. په دې اړه مې د ګریش د شورا له وکیلانو سره په وار وار د خبرو هڅه وکړه خو بریالی نه شوم. محمد علي استایی، د ازادي راډیو هلمند.
اخوا د پکتیکا ولایت یو شمیر خلک وایي د ملي شورا په دواړو مجلسونو کې د دې ولایت ځینې وکیلان او سناتوران په لوی لاس په پکتیکا کې د یو شمیر ټولګټو پروژو د پلي کېدو مخه نیسي او د ودانیزو شرکتونو له مشرانو څخه باج او حصه غواړي. دوی وایي که چېرته دې مسلې ته پاملرنه ونه شي نو ممکن هغه 50 میلیونه ډالر ضایع شي چې نړیوالې ټولنې د پکتیکا د سړکونو رغونې ته زنګړی کړی دی. پاره یې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
په پکتیکا ولایت کې د یو شمېر مدني ټولنو او ټولنیزو سازمانونو غړي او چارواکي وایي چې په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې د یاد ولایت ځینې استازي ځاني ګټو د موندلو لپاره په دې ولایت کې د ځینو مهمو ټولګټو پروژو د پلي کېدنې مخه نیسي. په ارګون ولسوالۍ کې د ځوانانو د یو کلتوري بنسټ مشر یعقوب خان منظور آزادۍ راډیو ته وایي چې په ولسی جرګه او سنا مجلس کې د پکتیکا د خلکو بعضی استازي له هغو ودانیزو شرکتونو څخه د برخې غوښتنه کوي چې د ارګون او خرنې همدارنګه د شکین او سوربی ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلو لویو لارو د جوړېدو د قرارداد د اخیستو هڅه کوي.
دغو ساختمانی شرکتونو مسؤلینو هم موږ ته ویلي دي چې هر ځل مو چې د قرارداد د چارو وروستی او نهایي پړاو ته نږدې کېږي د پکتیکا یو شمېر وکیلان او سناتور صاحبان هڅه کوي چې په دې کار کې دوی خپله ګټه خوندي کړي. نو که چېرې خپل سری او خود سری په وخت مخه ونه نیول شي نو زه ګومان کوم چې پکتیکا والو هغه 50 میلیونه ډالر چې له ډېرو ستونزو او تکلیفونو ګللو وروسته یې لاسته راوړی دی هغه بل لاسته ورکړي.
د پکتیکا ولایت مدني ټولنې یو بل تن فعال نعمت الله خالد وایي که چېرې د یادو پروژو د قرارداد او عملي کېدو په لاره کې ستونزې نه وای نو په تېرو شپږو میاشتو کې به پر دې سړکونو ډېر کار شوی وای. دا پکتیکا د ولایتي شورا رئیس عبدالمبین فقیرزاده وایي یاد سړکونه نه یوازې پکتیکا والو ته بلکې د افغانستان ټولو خلکو ته د اهمیت وړ دي او په دې سره به د تګ او راتګ همدارنګه د توکو د لیږد رالیږد په برخه کې ستونزې را کمې شي.
د ورګون د سړک بیډینګ پسخه سوی ده او بیرته اعلان ته ورکړل سوی ده. سیدا سړک د ټول افغانستاني ولار ده او خاصتا د پکتیکا او خاصتا د دی نو لسوالیو د ټول ستونزو سره کمیږي.
په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استاد جمعالدین گیانوال هم منل چې په پارلمان کې د پکتیکا د خلکو ځینی استاد د خپل ګټو د لاس راوړلو لپاره د دې لوی پروژې د پلي کېدو مخنیوي کوي.
په جرګه کې او په مشرانو جرګه کې دا کارښته
بلخوا په ولسی جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی سید اسحاق غیرانی وایي چې دی د وکیلانو او سناتورانو لخوا د قرارداد د عملي کېدو په لاره کې د خنډونو له ایجادولو څخه خبر نه لري.
ما خو نه دي اورېدلي چې وکیلانو په دې کې لاس ویلي. د اخل زما لاس خو پکې نشته. زما لاس هم دا دی چې ما څو ورځې مخکې وزیر فواید عامه سره خبره وکړه او دا مې غوښتنه ورنه کړه چې هر څو نظر کولی شي دغه سړک جوړ کړي په دې چې ژمی راځي بیا دا کار نشي کېدی. دغو نه مې واورېده چې دوسیه مالیه وزارت ته رسېدلې. زه فکر کوم چې په دې کې د هر چا چې دلچسپي وي او غلط دلچسپي وي دا د پکتیکا د خلکو سره نه بلکې د افغانستان د خلکو سره جفا ده.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې هغه نسبتا پراخ ولایت دی چې د پاکستان له دوو ایالتونو سره په اوږدو ګډه پوله لري او زیاتره خلک یې له ډېری ټولنیزو خدمتونو څخه بې برخې دي.
ستاسو له پیغامونو نه
زنم عبدالسماد دی. نه د خزو سره خوشینر ډیر دی. د شمالي ولایتو کې خو بیخي زیات شوی دی کنه. او دا بیګاش په کپرون شپه کې خبرو ولې کوم درې کال کې څو کلنه ماشومې ولې چې هغه سره جنسي تیرې شوې. خو زیات شوی معلومه خبره کم خو نه دی شوی. علت امکان لري بي سوادي اوسېږي. حکومت امکان لري په اطرافو کې مخه ونه شي نیولای خوشینر ته. خاراتو کې خو
زمانم سلیم د کاپیسا ولایت تابع ولسوالی اوسیدونکی خزه سره تاریخواله زیات شوې ده یلت خو یو امداد چې دولت به توجهی ده امنیت درست نشته بل اقتصاد ضعیف ده مقصد
زه محمد شاکر د پروان د ولایت او د کوی صافی د ولسوالی دا څناڅشته خو اوس ډیر کم شوې ده ولزمن په ساحه او منطقه کې تر اوسه پورې داسې مشکل نه دی ایجاد شوی د خزو سره یا اکثره بعضی بیا داسې دي چې هغه کومه ښځه چې ودیږي یا کور ته هغه هم بد اخلاقه وي اکثره بعضی داسې نه ده چې تنها مشکل یوازې د ښځې په خاوند کې دی دواړه طرفه نشته یعنې داسې نه ده چې یو طرفه دی
اوس پر شو چې د کابل چاپ نننې ورسپانو کې سراغلي دي ډيري ورسپانو په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو په اړه موضوعات خبره کړې دي رحمت الله افغان په لندن راته معلومات راکړي
کابل چاپ ګنشمیر ورسپانو په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو او د موقت حکومت په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي ویسا ورسپانه په خپل لمړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي امریکا او ځینې ګاونډي په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړولو په طرح کار کوي یا د ورسپانه د حزب اسلامي د یو غړي قطب الدین هلال خلی لیکلي کا په دغه طرح هوکړه وشي ممکن د سولې خبرې د موقت ادارې له لوري پر مخ یوړل سي د ویسا په سر مقاله کې راغلي د اوبري حکومت طرح هم په ډیرو مهمو سیاسي غونډو کې تر بحث لاندې ده او بهرنیان هم همدغه د خپل هدفونو لپاره تر ټولو غوره لار بولي ملی باور په خپل لمړي مخ کې لیکلي انتخابات حتمی دي او موقت اداره دي جوړ شي ورسپانه پښتنه کړي ل افغانانو سره ویره څه ده دا مطلب د لیکوال د معلوماتو لمخې د فدرالي نظام درمنسته کېدو لپاره د تیرې څه مودې راهیسې منډې تر لې روانې دي د لیکوال په باور افغان ولس کرکه لري چې ګواکې فدرالي نظام به هیواد د تجزیې خوا ته بوزي او دغه شونتیا تر ډیره د منلو وړ ده هشت صبح رسپانې لیکلي که څه هم حکومت هر وخت اعلان کړی چې له کوم ځانګړي کاندید څخه به ملاتړ نه کوي خو رسپانې لیکلي حکومت غواړي د یو ټیم په رامنځته کولو سره له یو مشخص کاندید نه ملاتړ وکړي رسپانې په دې کاندیدانو کې د عبدالرب رسول سیاف عمر داودزی اشرف غنی احمدزی زلمی رسول او قیوم کرزی نومونه یاد کړي دي دا سرنوشت په سرمقاله کې راغلی راتلونکو انتخابات او زموږ مسؤلیت دا سرمقاله د لیکوال د معلوماتو لمخې نږدې ټول افغانان له اوسنی حالات څخه ناراضه دي او غواړي چې دا حالات بدل شي د بدلون لپاره قانوني او کارندلارې چارې باید وکارول سي په سرمقاله کې وړاندې سوی که غواړي چې سیاسي واک مو پاکو کسانو ته وسپارل سي اقتصادي او امنیتي حالات مو بدلون ومومي نو کارتونه واخلي او په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي د سرنوشت سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي ل امونیتی ستونزو سره سره خلک باید قربانی ورکړي او رستي هڅه وکړي چې د رای ورکونې کارت واخلي او په انتخاباتو کې برخه واخلي دنیا ورسپانې لیکلي په انتخاباتو کې ګټوره همکاري ل امونیتی ځواکونو سره مرسته کول دي د لیکوال په باور وخت او شرایط ایجابوي چې افغانان په کور او کلی کې وسلوالو مخالفانو ته ځای ور نه کړي تر څو راتلونکو شفافو انتخاباتو ته لار برابر شي د هوا دولتي ورسپانه په سرمقاله کې راغلي په انتخاباتو کې ګډون د هر افغان دینی ملي او ځړ نه منون کې دند ده د دې دندې د ترسره کولو لپاره هر افغان باید خپل رسالت ترسره کړي هر افغان د هغوی کورنۍ دوستان او کلیوال باید اړ کړي چې د انتخاباتو لپاره تیاری ونیسي او کارتونه واخلي
د ازادي رادیو روانه خبرونه د شین اسمان پروگرام ته زنګړی شوی دی البته چې په 3 بجو پیل کیږي او تر 5 بجو به دوام کوي جنقاله کوزی د چې دغه پروگرام چلونکو دی دا ونی را سره دی راته ووی چې د په کوم موضوع
ته باندې تشکر ډاکټر صاحب د خبرونه په جریان کې به بحث وکړو چې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ولې اسلامي ډلې له تاوتریخوالي او خشونت څخه کار اخلي په ځای دی چې اسلام د سولې او صفا او صمیمیت دین دی مګر موږ ګورو چې اکثریت اسلامي ډلې د زغم سولې او یعنی مسالمه تامیز مبارزه پر ځای باندې خشونت څخه کار اخلي دا مسئله نور هم داسې سره بحث کوو ان شاء الله چې محترم مېلمانو خبري وکي او دوستانو
کولی شي په تلیفون وکړي جالب موضوع دا اوریدونکو کولی شي چې په درې بجو باندې مستقیما ازادي رادیو ته تلیفون وکي او په دغه پروګرام کې ګډون وکي
هغه پیغامونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
تسبیح د خوست خلیکی دغه امریکایي عسكر دی زر په دار وزړول شي وې دام دي شي د اشاره د کندهار د پنجوایي کې دغه امریکایي عسكر ته چې شپارس کسان یې تیر کال وجلی وو پرون محکمه هغه په عمر قید په امریکا کې محکوم کړ. بل اوریدونکو سردار ولی نوید وردګ لیکي پاکستان ته د کرزی سفر په افغانستان باندې ملنډي وهل یاد د پېستلام مسخره کول دي. حبیب الله طوفان کوچه ل لوګر لیکي وې په ډیرو کلو کې کلینیک نشته. ل وردګا یو اوریدونکو سیمسر علی ګلې دي خو خپل نوم نه دی لیکلی وې په وردګو کې امنیت نشته په انتخاباتو کې به خلک څنګه ګډون وکړي. د ازادي رادیو د روانه خبرونه د دوهمه برخه نږدې کیدون کې د پدې کې د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه لرو هم دا شن بده هم وری چی د بلوچستان کې ډیر کسان چې په دې ورسوي کې پراپورونو کې مړیدل چی مړی زیزه پیدا کیږي اوس ویل کیږي چې د بلوچستان د خلکو مړی په موهمه توګه باندې په کراچۍ کې مندل کیږي. په دې اړه مو یو سیاسي کارپو سره خبرې کړې دي. دا به هم وری خو زاد د ساعت ګرم 2:30 بجې دی اجملن سټډیو ترغه د مهمو خبرونو لنډیز راوړي.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې به له هیڅ کاندید څخه ملاتړ ونه کړي. د کرزی په وینا د یوازې په دې انتخاباتو کې د رای ورکولو حق لري. په کونړ کې نن لسګونو کسانو د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیر شپې د ګډو عملیاتو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیان ادعا کوي چې د شیګل په ولسوالۍ کې په دې عملیاتو کې د ځوانانو د سیمه ییز شورا مرستیال وژل شوی او ورور نیول شوی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن د نړیوالو پانتونونو له اتحادیې سره یو تړون لاسلیک کړ. د لوړو زده کړو وزیر ډاکټر عبید الله عبید نن خبري اعلان وکړ چې د دې تړون لمخې د افغانستان یوولس پانتونونه د دې شورا غړي شول. د پاکستان د طالبانو تحریک چې پاکستانی طالبان هم بلل کیږي ویان دی وایي دا وسلواله ډله به د اسلام آباد له حکومت سره خبرې اترې ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان د تروریزم ضد جګړې کې د واشنگتن د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی د لومړي ځل لپاره په ښکاره منلې ده چې کیمیاوي وسلو په سوریه کې خلک وژلي او ټپیان کړي. د ایران خبري اژانسونو د شنبې په ورځ د روحانی له قبل ویل چې تهران د کیمیاوي وسلو کارول په کلکه غندي. د امریکا د دفاع وزیر وایي متحده ایالاتو یو شمیر سمندري ځواکونه او مهمات سره منسجم کړي سو پر سوریه د پوځي برید د پریکړې پر مهال چمتو اوسي. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په لبنان کې د دوو موټری بمی چاودنو غندنه کړې ده.
په کابل کې د ماشومانو د روزنې او اصلاح مرکز مسولان وایي چې د محل د زی او مسلکي امنیتی ساتونکو د کمښت له ستونزو سره مخ دي. په دې مرکز کې چې پخوا به ورته دارالتعدیب ویل 268 کم عمر ځوانان چنجونې هم پکې دي د بیلابیلو جرمونو په تور توقیف شوي دي. خو په دې مرکز کې ساتل شوي ځینې ماشومان وایي په دې مرکز کې د روزنې لپاره امکانات نشته. د ازادي راډیو خبریالې نجیبې زمان د دې مرکز د وضعیت په اړه راپور برابر کړی.
په کابل کې د ماشومانو د اصلاح او روزنې په مرکز کې هم ځینې هغه ستونزې موجود دي چې د هیواد په یو شمیر زندانونو کې ترې نه زندانیان او مسؤلین شکایت کوي. د دې مرکز مسؤلین وایي چې دا مهال په دې مرکز کې د ځای د کموالي ستونزه ده ځکه چې له شپېتو نه تر اتیا کسانو لپاره جوړ سوی خو څه باندې 250 کسان پکې ساتل کیږي. د دې مرکز رئیسه عزیزه عدالت خواوی بل ستونزه ده چې دا مرکز داسې ساتونکي نه لري چې هغوی د ماشومانو د حقونو په برخه کې خاص زده کړې کړي وي.
طبعا چې په اوسنیو شرایطو کې هغه پولیس چې د ځوانانو په برخه کې کار وکړي ورته اړتیا شته. هغه پولیسو ته چې د ماشومانو د ټولو حقونو په اړه معلومات ولري موږ ورته ډیره اړتیا لرو. د ځای نشتوالی دی چې موږ ورسره ډیر په تکلیف یو. دغه مرکز یوازې د شپېتو یا اتیا کسانو لپاره جوړ دی خو دلته 230 هلکان او 23 نجونې ساتل کیږي.
د ماشومانو د اصلاح او روزنې مرکز د کابل شهر د بادامبخ په سیمه کې دی. په خوابه د رنګ مرکزونو ته دارالتعدیب ویل کېده. په دغو مرکزونو کې مشکوک، تورن او محکوم کسان چې له 12 څخه تر 13 کلونو پورې عمر لري ساتل او روزل کېږي. د بادامبخ د روزنې او اصلاح مرکز رئیس وایي دغه مرکز ته اکثر نجونې د اخلاقي جرایم په تور او هلکان د غلا، وژنې، اختطاف او مخدره توکو د قاچاق په تور راوړل شوي دي. خو دلته یو شمېر نیوای دوی یوازې لکور څخه د تیښتې په جرم ساتل کیږي او له مسؤلین غواړي چې د دوی دوسیه ژر وڅیړل سي.
په ولواره ورکړم، پیسې واخیستلې، وی ویلم خسر کړی، واده کړم، کوچانو بل کام پردی په کور ویل ټکولو ګیس بیا کاتمې زندگی تانګه سو ملي ملي ونای هغه زندگی نه مې راخسته مار کړم قبول نه کړ اغلم پران مکه سندان تر اغلم سندان کې وس لا نه مې سرت للای مو خسر خو مې اس پختنه نه کې نه مې خسر از نه مې پلار اترسي
وا از دولت ونه
په دولت نه مهله داد چې زموږ دوسیه بررسی کړي ک بندره باندې وتلې وی کنه وی چې به سرنوشت پاتې نه شو
سرنوشت نه مونږ
د کابل د روزنې او اصلاح په مرکز کې په داس حال کې ځینې نجونې لکوره د تیښتې په تور ساتل کېږي چې چارواکي وایي د افغانستان په قوانینو کې لکوره تیښته جرم نه دی. د راپورونو له مخې په ځینو زندانونو کې هم دارنګه ښځې موجودې دي. که څه هم د بادامباغ د اصلاح او د روزنې په مرکز کې ځینې ستونزې موجودې دي، خو په دې مرکز کې ساتل سوي کسان وایي روزنه یې کېږي. دوی وایي د خیاطۍ سپورت روزنه ورکول کېږي او له کتابتون څخه یې د مطالعې لپاره کار اخلي. دوه تنو ماشومانو ازادي راډیو ته ویل چې په دې مرکز کې یو ښوونځي همسته او رواني ډاکټران یې هم په روزنه کې برخه اخلي.
دروشت میاشت کې چې دلیم د غرمه مخکې مکتب ته ځو، ځینې مکتب ته نه بیای ځکه چې هغوی روانشناس ډاکټر ګوري، خبرې ورسره کوي او همدردي ورسره کوي. کله چې د مکتب څخه راغلو د غرمې وروسته څوک خیاطۍ کورس ته ځي، څوک سپورت ته ځي، ځینې کتابخانې ته ځي. ډوډۍ ښه ده، د مکتب لپاره یونیفورم لرو.
اولس کلوین دل تیر نه شپې کی وکیل لرم، وکیل من ته دولتي وکیل لرم، امید پی زیاد لرم خو وکیل لرم سیاسر نظم هم خود کماندانان دی جنگ من ده چوب نکری دی.
حتی مو وکړه چې د بادامباغ د ماشومانو د اصلاح او روزنې د مرکز د ستونزو په اړه د اړوندو ادارو نظر هم راواخلو، خو په دې برخه کې بریالي نسو. له دې پرته په افغانستان کې د ماشومانو د اصلاح ځینې نور مرکزونه هم فعالیت کوي، خو په ولایتونو کې شایي په دې مرکزونو کې ستونزې زیاتې وي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
ل بلوچستان د ورکو بلوچو مړی وس د پاکستان په کراچۍ ښار کې هم موندل کیږي. په تیر ورځو کې د یو ورک بلوچ ژورنالیست عبدالرزاق بلوچ مړی هم له دې ښار موندل شوی دی. په کوټه کې د ورکو بلوچانو د اتحادیې مشر ماما قدیر بلوچ وایي له کراچۍ څخه په دې ورستیو کې د شپږ ویشتو ورکو بلوچو مړی موندل شوی دی. ازادي راډیو خبریال برکول میاخیل له ماما قدیر بلوچ سره په دې اړه مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راګرځوم. په سر کې پوښتلی
د ورکو بلوچستانو چې کوم مړي په بلوچستان کې پیدا کېدل، اوس دغه لړۍ په کراچۍ کې هم شروع شوی ده. په تیر ورځو کې په کراچۍ کې څو مړي پیدا شوی دي؟
تیر ورځ کې درې دیوارو او دوه اورما ورځ شهید کړي وو. یو عبدالرزاق قوم کې بلوچ سربازي وو. دا یو ډېر وخت صحافت کې وو، تواریخ اخبار کې، نور اخبارو کې رساله وو ایستلې خپل. بیا بلوچ نېشنل موومېنټ کا مرکزی سیکرټری اطلاعات هم دا مارچ 2013 کې چاکی واړه سره د دې پورتګلې موټر سایکل سره ایجنسیان د خپل کور کراچی کې د مشنیانې دي، مورې دي، خوندې دي. اوس دا دوه ورځ کېږي د دې مسخ شو د لاش ملاو سو کراچی کې، یو بلو پټان خان بوکټي او یو عبدالرزاق بلوچ.
په کراچی کې د لړۍ کله شروع شوه دا او تر اوسه پورې په کراچی کې څوب مړي پیدا شوی دي؟
دا نوی کال سره دا 2013 کې دا کار شروع سو. دا مکران سا تربه تو توم پو مشکیخ دا دی زای سا خاران غامو پنجگور غامو تربت مختلف زایو غامو اغا زای سا ایجنسیان پورتا کردی بیا راولت تو کراچی تا انویسٹیگیشن کئی که سزاور کئی که هر شی که یکوبت خانو که کراچی که بند کردی. بیا علت دا دی مسخ شد لاشون مشتا ملاو سو. اوز دا سا پنزویشت یا اشپوشویشت لاشون تا اوز پر مشتا ملاو سوی دی. دا دی وجه دا پلاو کې کراچی بلوچستان هم بلوچستان بلوچستان سره ګډ شویو هغه هم احتجاج ازادي خبر او د دې شانه بشانه یو هم قدم ورته وای کې دا هم د دې احتجاج بلوچستان سره یو ګډ د لاشونه لته تسوم مطلب دا و کې کراچی بلوچستان موږ بیرو کې کراچی بلوچستان دا کارونه پرېږدي لیکن هغه مصمم اراده دی کراچی بلوچ کې موږ هم بلوچستان بلوچو سره ګډیو هر شی هغه غواړي موږ هغه سره هم زبان او هم کلام او هم ګام دی
د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ هم دغه موضوع ډیر مهمه ګڼلې ده او دوی دا خبره منلې ده چې د ورکو بلوچستانو چې کومړي پیدا کیږي په دې کې ملیشیا ځواکونه یا اف سی چې ورته وایي دغه لاس لري څه فکر کوي چې دا به اوس یو څه مثبت نتیجې ورکړي دغه کوم خلک چې ورک دي دغه به یا پیدا سي او یا به دغه د مړو لړۍ بند سي
یا سپریم کورټ کې دا اویا پیشیانې دي لاپتہ افراد لپاره مسخ شدو لاشو لپاره دیس پنځه دیس پیشیان کوټ کې سوې دي بلوچستان کې او پنځه دیس تقریبا اسلام آباد کې سوې دي موږ ملګریان زی نالتم پیشیږي دلته هم پیشیږي لوایکین هم راغلي دي دلته پیش سوې دي دا ماز سپریم کورټ خبرې دي عملی اقدامات نشته تا ته دونه کې پاور استه سپریم کورټ دی یو آئین دی هغه په مطابق تا ته فل اختیارات استه چاہے فوج دی چاہے نیم فوج دی چاہے سرکاری ادارے دی یا حکومت دی د دې تا ته پاور آئین ورکړې دی ته دوی سوال پښتانه نه کوي یو حوالدار ته گرفتار کړ کې موږ منو کې واقعي ته دا کار هغه کوي لیکن نه دا عملی اقدامات نشته په خپل وای کې ایجنسیان پورته کړې دي آی ایس آئی ایم آئی فرنٹیئر کور ایف سی دا پورته کوي بلوچستان دی یا پښتانه دی یا پنجابی دی یا څوک دی لا ورک دی لا پتا کېږي خو دا هغه پورته کوي لیکن عملی اقدامات نشته چشته ما زه دا خبرې دی دنیا ته بیوقوف جوړ کوونګ لپاره یا دوکې ور کوونګ لپاره یا لاپتہ افراد یا بلوچستان ته خوشحال کوونګ د خاطر دا خبرې کوي لیکن موږ مطمئنه نه وو سپریم کورټ
د پکوټی کې د ورکو بلوچستانو د اتحادیه مشر ماما قدیر بلوچو چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنو ته ځواب وایي
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکي چې دوی تاسو تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم په لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې نور موږ د حکومت څخه یې شروع چې موږ د وګړو باندې بس کړی
ازادي رادیو 2289 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه
محبت ولا آسانه په نظر راغې په اخر کې مې نصیب خون جگر راغې د ناشناس په واسه کې مې وخلې سندره درته خوخه کړې ده خو تر هغه د مخه تاند څنګه ووري
تاند
څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم حمزولو زه نورګل شفق یم له آزادې رادیو تاندې څنګه درته وړاندې کوم نخ پرونه کې په پوهنتونونو کې د کریډیټ سیستم په اړه غږی ګوډستانو چې څه وړیو سیستم دی او ماسلینو ته څه خیر رسیږي ورپسې په دې غږی ګوچې وسنی ځینی ځوانان ولی مطالعه ترڅخ نه ورکوي او د کتابونو پر مطالعه کولو ټولنیزو رسنیو څومره غیس کړي ملګرتیا مې وکړي ملګرو له ټولو خبرو وړاندې راځي په دې پوه شو چې په پوهنتونونو کې کریډیټ څه ډول یو سیستم دی او محصلانو ته یې ګټه څه ده د کاردان شخصي پوهنتون د حقوقو پوهنځي مشر او د پروګرامونو ډایریکټر حامد صبوري وایي
کریډیټ سیستم چې دی یو ډېر ښه سیستم دی په کریډیټ سیستم کې محصلین کولای شي مخکې دغه نشي درسونه شو شي خپل صنفونه خپل انتخاب کړي نورې ښېګڼې دا دي چې محصل که موږ یوازې 15 یا 16 مضمونو باندې محدود کوو هغه ته اجازه ورنکړو چې فکر یې نور هم خلاص شي او هغه ساو کې چې دی غواړي خپل فکر ته رش ورکی نو هغه شرایط یا سیستم چې کریډیټ نه پخې کې ډیر محدودیږي. مسل دا د کریټیویټی یا د خلاقیت هیڅ د منځ دی. خو په کریډیټ سیستم کې بیا دا دی چې مسل د تاسو ډیر ځای ورکوي، په دې معنا چې دغه ته ځای ورکوي چې خپل مضامین وټاکي، خپل تقسیم اوقات په خپله جوړ کړي او وګوري چې کوم مضامین دی کولای سي ونیسي او کوم مضامین دی نسي کولای سي په آینده سمستر کې هغه مضامین ووایي. کریډیټ سیستم کې یو دا آپشن هم شته چې مسل کولای سي په یو سمستر کې درې مضامین په ځای یا څلور مضامین په ځای شپږ مضامین ووایي، او یا کولای سي د مینیمم یک لشترین مضامین چې مثلا دوه یا درې مضامین هم انتخاب کړي.
عبداللطیف روشن د باختر خصوصي پوهنتون رئیس دی. دوستانو دی وایي چې په اصل کې کریډیټ سیستم د محصلینو د ګټې په موخه رامنځته شوی. په خوا به که کوم محصل د یو سیمستر په یو نیم مضمون کې ناکام شو نو ټول سیمستر به له سره وایه، خو اوس هغسې نه ده. روشن وایي
کریډیټ خو یو کریډیټ مساوي په شپاړس لیکچر ده، او یو لیکچر پنځه څلوېښت نه تر پنځوس دقو پورې دوام لري. یو اکاډمیک ساعتونه دي، یو د موږ نورمال ساعتونه چې شپېته دقیقې دي، او اکاډمیک ساعتونه دي څلوېښت پنځه څلوېښت دقو تر پنځوس دقو پورې دربار نیسي. موږ اروپایي امریکایي پوهنتونونه د چوندکه جنا شروع شوي د کریډیټ سیستمونه، که هغه پوهنتونونه موږ وګورو نو د کریډیټ سیستم د شروع نه تر اخره پر ټول د محصل په ګټې لپاره دا جوړ شوی دی. که محصل مثال مصروف وي یا نش کولی څه یو کریډیټ واخلي او سمستر کې یا په جریان د تحصیل کې، نو دوی کولی سي چې وروسته واخلي یا کمیسي کې بیا کولی سي چې دوی واخلي. نو داسې نه ده چې پخوانی سیستم وغوندي چې کله یو محصل به کم ځانګړي مضمونونو کې بس ناکام شو ټول سمستر به تکرار کړه، ټول مضمونونه به تکرار کړه. دا که کوم مضمون کې کریډیټ کم واخیسته یا ناکامه شو یا ونه اخیسته، نو هغه کریډیټ مشخص دوی کولی سي واخلي یا زیاتې کې یا کمې کې.
د تق الله په افغان امریکایي پوهنتون کې فینانس رشته وای ملګرو دی وایي چې په کریډیټ کې کڅه هم په یو ماسه د درس بار ډیر وي، خو محصل کولی شي چې لخپل توان سره سم بار په وګ واخلي. اتق الله کریډیټ سیستم ځکه خوشاله دی چې د وخت د ضایع کېدو مخه پکې نیول کیږي.
کریډیټ مطلب دا دی چې تاسو په یو هفته کې درې ساعته باید پوره کړئ د یو مضمون. یو مضمون پر مثال که بیولوژي یا کیمستري یا مینجمنت یا فاینانس، هر یو مضمون چې هغه تکي په عام ورځو کې مونږه دوه ورځې مونږه درس لرو چې هغه درې ساعته پوره کړي. کوم پونتونو کې چې کریډیټ نشته هغه مزامین اخلي لکه سمستر په حساب باندې. آلته جبري ده چې تاسو باید څلور یا پنځه مضمون واخلې، هغه چې څو پونتون تاسو ته وي تاسو به هغه سي عمل کوي. نو پنځه شپږ مضامینو کې آلته تاسو ناکام شوي نو تاسو مخکې نشئ تل، مجبور چې ما هغه سمستر بیا د سره واخلې. یعنی شپږ میاشتې یا څلور میاشتې تاسو باید منتظر شئ د هغه سمستر لپاره. په دې سیستم کې بیا نو که تاسو ناکام شئ یو مضمون کې، نو تاسو مخکې تلای شئ ځکه چې تاسو درې مضامین پاس کړی دي هغه کامیاب شوی. تاسو مخکې تلای شئ تاسو هغه وخت نه ضایع کی. فرض مثال که وظیفه نه نو انسان کوي شي چې په یو سمستر کې شپږ و مضمون واخلي. که زما وظیفه نه ما کوي شي چې دا پونتون ما په درې کالو کې دوه نیم کالو کې ختم کړی.
همزولو د دوو محصلانو خلیل الرحمن او سایر ځلاند خبرې به هم واورو چې په پوهنتونونو کې کریډیټ سیستم د دوی په خیر تمام شوی.
کریډیټ سیستم نموده کټ په شخصي پوهنتونو کې واسه لګنه چې مثال بعض وخت د سرغلي دي مثال مخته شخصي مشکلات پیدا شوی بیا مخ یعنی امتحان کوم نه میشوایم به تمغه غلی چانس دو یا چانس کی مو امتحان ور کړه.
زه خپل تجربه درته وایم چې په تیرو امتحانونو کې ما ازموینه ته رسیدګی نشو کولای نو دوه کریډیټ می حذف کړل. زه بده باندې باوریم چې راتلونکي کال ته زرت دی چې اوس ما درس نه ویلی راتلونکي کال ته کولای شم چې فل سمستر کې په ډیر اسانۍ سره ازموینه ورکم او خپل کریډیټ برته پوره کړم.
حمید صبوری کریډیټ سیستم د استاد او محصل د دواړو په ګټه بولی. حمزولو صبوری په خپل په امریکا کې لا کریډیټ سیستم په ګټه اخیست لو سره د اوګدی مودې فاکولټا په لند مودې کې خلاصه کړي.
زه فکر کوم کریډیټ سیستم یوازې د چکولای سي ماسلین ته ګټه لري، خپل استادان ته هم ډیره زیاته ګټه لري چې دوی مجبوروي او وړوي چې نور کار هم وکړي. که ماسل وغواړي کولای سي د پنځو کلونو په ځای په درې کلونو کې ولای سي، په دې معنی چې یو مضمون پر سمستر کې په درې کلو کې چې دا اضافه ونی سي تقریبا درس تلور کال پر په درې کلو کې خلاصه ولای سي. ما خپل دا کار په امریکا کې کړی دی. ماسری پروګرام مثلا ما ته اجازه و چې د اعظم کریډیټ 15 کریډیټ او خو ما باطل کریډیټ نیول سن هغه درس چې ما ضرورت په دوه کال کې هغه د دوه کال نه پلج وخت کې خلاص کړم. دا امکانات دلته هم ستخو د پلی کول وس مشکل ده. بلې که تاسو استادان د استادان کچه پورته وسی منابع ډیر وسی او استاد وسی کله چې مختلف مضامین په خپل رشته کې معرفي کې چې دا ډیر اساسي ضرورت ده وس بیا کولای شي چې کړد سیستم پر ډیر اساسي ډول عمل وکړي. وزارت تحصیلات علی په هغه رقم چې دوی وس روان دي او غواړي به لاغه چې امکانات پر لري چې د امکان سره چې د پروسې تطبیقول ډیر مشکل او سخت وسی، نو دوی باید منتظر وسی ولا شرایط ورته سایت کې د کریډټ بیسټ سیستم د تطبیق کول لپاره په دولتي او خصوصي پانتونو کې پس دغه نه چې د شرایط ورته آماده سول به په ټولو پانتونو باندې عملي کړي.
همزولو د لوړو زده کړو وزارت وایاند عبدالعظیم نوربخش وایي چې کریډټ سیستم د شاګرد محوري لپاره په پانتونو کې رامنځته کړي او ډیر ګټور ثابت شوی چې اوس مهال په یو ډیر شو پانتونو کې دا سیستم تطبیقیږي.
د لوړو زده کړو وزارت په 1400 کال کې کریډټ سیستم پانتونو کې او د لوړو زده کړو په مؤسساتو کې تطبیق شو. دا شاګرد محوري یا محصل محوري زمينه ورته مسايده ای تر اوسه پورې په ټولو یو ډیر شو پانتونو کې وست تطبیقیږي. کله چې تطبیقیده د لوړو زده کړو متخصصین له هغه جهانی معیارونو د امخانی سره یو ځای دغه زمينه برابر کړل. اوس موږ شاهدان یو چې ډیری له 1500 ډیپارټمنټونو چې موږ په مختلفو رشتو کې لرو وست تطبیقیږي.
مننه چې تاندې څنګه ته غوږی یې. همزولو خیدا خبر به مډیر اوریدلې وی چې وای کتاب تر ټولو ښه ملګری دی، خو کځیر شونو د نن سبا ځینی هغه ځوانان چې انټرنیټ په واکه دی لځینو انټرنیټي بوختیا او سره د یارې تارونه لري چې دا کتابونو انډیوالي اوس هغه د چا خبره یار لکوڅه تیر کرنګي هیر کا تر کنده و اړولې ده او هیر کړې ده. په سر کې د څو ځوانانو خبر یاورو چې اوس مطالعه کوي، کولای شي او کني کوي، نو څه کوي.
زما پان نړیوال جال یا انټرنیټ په امیدو سره د کتابونو په بازار باندې فکر کوم یو څه خزي به زکه زیات شي. زب خپل ځان پاړه درته وایم چې کوم وخت نه ما چې انټرنیټ ته لاسرسي کړی دا لږ ورسته مې ډیر کم تواري دلم چې زما مطالعه وکم، کتابونه ولولم، مجلې ولولم او یا عامه ورسپانې ولولم.
ایمانم سلیمان دې ز خپل مطالعه مې مخکې به چې ما کوم مطالعه کول اوس چې کتاب وروخنم بیخیا کتاب یو پونه ز ډیر په مشکلې اله شم. مطالعه سمې
بدبختانه به درته ووایم چې دا کلتور په افغانستان په ډیرو ځوانانو کې دود شوی دی. هغوی په ځای دی چې کتاب ته مراجعه وکړي او په داسې کارونو باندې ځان مصرفوي چې هغه په اصل کې هیڅ معنی نه لري.
یو ځوان اصرار کریمزی بیا د مطالعې د کمیدو علت په دې کې وینو دوستانو چې اوسني ځوانان غواړي هم معلومات ترلاسه کړي، هم یې وګوري او هم یې تجربه کړي، نو په انټرنیټ کې ډېرې اوږدې موضوعګانې په یو لنډ ویډیوي کلیپ او یا ځینو سلایډونو کې رانغړل کیږي، ځکه ځینې ځوانان کتابونه نه لولي.
په داسې ټولنه کې داسې هېواد کې لکه افغانستان کې چې موږ د چاپ او دا امکانات کم لرو، زه بېلګه تاسو ته درکړم. مثلا د جیالوجي بخش یو کتاب که موږ لولو په افغانستان کې، موږ هیڅ کتاب نه لرو اول په خپلو ژبو کې که لرو یو څو چپټرونه دي چې هغه دیش څلوېښت کاله پخوانی دي. خو که موږ انټرنیټ ته کینو موږ د اوسنۍ دقیق وروستي پرمختګونو باندې سنبال نوي معلومات ترلاسه کولای شو او غلوستلی شو. هلته معلومات په لنډه باندې انتقالېدلی شي، یعنی ملټي میډیا، یو انځور، یو ګراف کولای شي، یو خوځنده ګراف، یو انیمیشن کولای شي. د لسو پاڼو د شلو پاڼو معلومات په یو وړوکي کلپ کې ورسي لوستونکي ته او په ډېر اسانه باندې کولای شي معلومات انتقال کړي. انټرنیټ کمپیوټر دی د لوستنې کوم دود چې هغه یو څه متضرر کړی.
همزولو میر اکبر د کابل په جوی شیر کې کتاب فروشي لري. د دل نږدې ډیر شو کلونو راهیسې همدغه کاروبار دی. میر اکبر وایي چې په خوای کاروبار ډیر ښه و خو اوس یې خوند نه شته.
ډیر کاله کېږي زه کتابونه خرڅوم. لکه ډیر کاله مخکې خرڅېده، ډیر خرڅېده، خلکو شوق هم ډیر زیات و او دا اوس دا انټرنیټ او دا سیزونه دا وسایل راوتی دي، نو فرق راغلی ډیر زیات. خلک په کتاب باندې پیسې نه ورکوي. د کتابونو کاروبار ډیر خراب شوی دی. ځوانان چې دي نو بیخي کتاب نه ګوري، نه مطالعه کوي او نه کتاب ګوري. نو یو خو کتابونه هم ګران دي، بل وجه دا ده چې ځوانانو علاقه هم کمه شوې ده ورسره.
ډاکټر محب الله اصغم د خپل مسلک ترڅنګ لیکوالي هم کوي. دوستانه او په کور کې ګڼ کتابونه لري. دی وایي چې په ماشومتوب کې به موږ مطالعه کوله خو اوس مې کشران ورونو ځان ته نورې بوختیاوي پیدا کړي.
تر هغه ځایه چې زه په خپل کورنۍ کې ګورم، خپل ورونو کې ګورم، رښتیا د خبره کمه شوې ده. مثلا د ما مشر ورونه چې په خوا چې موږ وړو په کور کې مو د کتابونو الماری وي، دوی بار وخت کتابونه لوستل. اوس هم هماغسې الماری شته، مګر د نور ورونه چې می دي اکثرا تلویزیون ته کښېني او سریالونه ګوري خو مطالعه چندانې نه کوي. په انټرنیټ کې چې ګورو له بده مرغه اکثره ځوانان د دې پر ځای چې مطالعه وکړي په داسې شیانو بوخت دي چې وخت ضایع کیږي ورسره.
همزولو ځوان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل هم وایي هغه وخت چې یو ځوان باید د کتاب مطالعې ته ورکړي په فرعي مصروفیتونه ضایع کوي. درمل همدارا زیاتوي چې د وخت په تیرېدو سره ټولنیز ارزښتونه هم تغییر کوي. دی زیاتوي
مطالعه یو شرط ده چې ته کتاب ته وخت ولرې، یو وخت ورته ځنګړی کی. هغه وخت چې کتاب ته ځنګړی شي باید په فرعي مصروفیتونو کې لګېږي، څه په فیسبوک کې، څه په سیریالونو په لیدلو کې، څه په منډو ترلو کې. پلان دی چې ټولنیز ارزښتونو یو څه تفاوت کړی. د نوي حکومت په راتلو سره ځوانان په موسسو کې شول، په بانکونو کې ولګېدل، په نورو ډالري ماشینو، په شرکتونو کې، په یو خو دېخوا او د رشوت په ډول، د فساد په ډول ډېرې پیسې پیدا کړې چې ارزښتونه یې د ټولنې وړول. لوی خلک هغه دي، ډېر تکړه خلک هغه دي چې په یو ښه موټر کې ګرځي، په دوبۍ کې ځمکه رانیول، هغه سړی رسېدلی سړی دی. د معنوي ارزښتونو باندې د خلکو عقیده متزلزله شوې ده. په ټولنه کې یو نامتوازن حالت د ارزښتونو د پایمال سبب کېږي. مثلا په معنوي ټولنو کې خلک لوی خلک هدف ټاکي که نه. مثلا خلک وایي چې کاشکې د مولانا غوندې یو سړی شم، د پلاني غوندې یو ډاکټر شم. خلک وایي چې کاشکې زه د پلاني غوندې یو انجینر شم. خو کله چې ټولنه معنوي لحاظ وځپل شي، بیا دغه ارزښتونه د منځه ځي. نه څوک مولانا پېژني، نه حافظ پېژني، نه یو فیلسوف پېژني. بیا خلک وایي چې زه کاشکې د قانون غوندې پیسه دار شم.
ډاکټر زغم وایي دوستانو چې که یو خوا د معنویت قدر کم شوی، نو بل خوا د ځوانانو ترمنځ د سیاسي شعور کمښت هم د دوی پر مطالعې ناوړه اغېز کړی. پخوا به یې که د سیاست په اړه ډېره مطالعه کوله، نو اوس یې یو ډول خوا ترې سړه شوې. خو وایي چې آخر به هم معنویت او علمیت خپل ځای ساتي.
پخوا چې مثلا یو ځوان چې به له مکتبه فارغېده یا له پوهنتونه به فارغېده، خپل خپلوان به یې مبارکۍ ته به یې راتلل. او نن سبا دغه شی یو څه تت شوی دی. په تېره بیا هغه مهال چې په افغانستان کې دغه کورنۍ جګړې ونښتې، خلک یې د علم او له معنویت یو رقم زړه تورې کړل. خلک ناهیلي شوي دي. مثلا د ما د نسل خلک چې دي، دوی لیدل چې پلارونه یې مبارزې کولې، د وطن د ترقۍ په فکر کې وو، مګر وی لیدل چې همدغه کسان چې د وطن پالنې روحیه ورسره سراوه، په دې دورو کې څومره خوار شول، څومره وځغل شول. برعکس هغه کسان چې نه د وطن په غم کې دي، نه د ملت په غم کې دي، فقط خپل جیبونه ډکوي، هغوی ته ټولنه هم د قدر په سترګه ګوري او ژوند یې ښه دی او روزګار یې ښه دی. خو البته زه فکر کوم چې دغه دوره هم کاذبه دوره ده. د دغو عیشونو دوره چې اوس راغلې ده، دم تېرېدونکې ده. او زه په دې باور یم چې بالاخره معنویات، علم او پوهه خپل ځای پیدا کوي.
دوستانو، له ډاکټر درمل چې هر وخت د مطالعې لپاره کتابونه په تخر کې نیولي وي، ترې ومې پوښتل د دې لپاره چې ښه او اغیزمنه مطالعه وکړو باید څه وکړو؟ نو د ویل
دغه درې میکانیزمونه ډېر غیر مهم دي په مطالعه کې. اول باید ته کتاب باندې توجه یا کنسنټریشن وکړې. یو بل دا چې زیات وخت، که څوک د ورځې یو ساعت کوي، دوه ساعته دي که درې ساعته کوي، څلور ساعته دي کې، او د کتاب سره د وخت زیات کړي. البته هغه وخت چې د ذهن د کتاب سره تړلی وي. دویمه خبره دا چې زما تجربه دا ده چې علم د متونو یادول نه دي، علم په متونو کې د پرتو مفاهیمو یادول دي. ته ضرور نه ده چې یو کتاب ټکي په ټکي زده کړې. مهمه دا ده چې ته دغه کتاب مفهوم زده کړې. بله درېیمه خبره ده، کله چې ته دغه نوی شی د یو بل شي سره وتړې، ستا په حافظه کې یو شی بل چی سره وتړي، بیا ته نه نیریږي. زه تاسو ته مثال وایم، هغه کتاب چې زه تاسو ته استناد ورباندې کوم، په هغه کې لیکلي وو چې په روسي ژبه کې لوک ال ډبل او کې پیاز ته وایي. یو شاګرد دغه او دوه پیاز رسم کړي وو کنه، ال لیکلی وو، بیا دوه پیاز رسم کړي وو، بیا کې لیکلی وو. دغه شکل چې ته وګورې بیا هیڅکله ستا، یعنی دغه سې تخنیکونه په مطالعه کې شته چې ستا حافظه ډېره فعاله شي. که موږ غواړو چې خپله ټولنیزه سطحه په معنوي لحاظ مخته بوځو او په ټولو برخو کې پرمختګ وکړو، د ټولو برخو د پرمختګ لپاره مطالعه ضروري ده.
نننه تاندې څنګه په همدې ځای پای ته رسیدي. پاک الله مو منو.
محبت اول آسان پر نظر آ گئی، بخر کے میں نصر پہنچ گئے هر انسان خجل تر هر سیال شوم، تنزهر انسان خجل تر هر سیال شوم، تنزهر انسان خجل تر هر سیال شوم، تنزهر انسان خجل تر هر سیال شوم. دیش کش چه نکاو دایه سمرا وی، آخر کی میں نصر پہنچ گئے، پیش کش چی مکھاو دائی سمر آگئی بطر کی محنس پونج گر آگئی محبت اول سان پا نظر آگئی بطر کی محنس پونج گر آگئی عاشقی زپاها سے رنگ پائمال اکرم عاشقی زپاها سے رنگ پائمال اکرم چمی بینی ار سڑائی وائی افتر آوے باقر کی نیم سے پونج گر آوے چمی بینی ار سڑائی وائی افتر آوے باقر کی نیم سے پونج گر آوے محبت اول آسان پر نظر آوے باقر کی نیم سے پونج گر آوے شیرینی نا خبر وم تصور کی د شیرینی نا خبر وم تصور کی د شیرینی نا خبر وم تصور کی د شیرینی نا خبر وم د فرهاد تے شواری می پر سر آ گئے باخر کی میں نصیب پہنچ گئے راہ دفرہاد کے شواری میں